یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې نوري هرکلای کوم. و باورئ چې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغې ستونزې ته پام نه کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما او په جنیوا کې میشت ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یوه ګډ راپور کې چې نن خپور کړی ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر ته به غوږ شو.
پر جګړې سربیره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. په روزګان کې و موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیري وژلي او درې نور ټپیان کړي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان پلټونکو د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې و تحقیقاتي مرکز ته ورغلي. د خبرونو تفصیل. پر جګړې سربیره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. عادل رازوایی افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې پکې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو نیوکه کړې چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غاړه نه دی ایښی. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر رامزل اکبروف وایي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په پورته کېدو ده. جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای سي. په روزګان ولایت کې به موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیري وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شپې شاوخوا دوه نیمه بجې د مرکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې پوسته پر یوې امنیتي اډې د موټر بم برید ترسره کړی دی. د ترنکور د ولایتي روغتون ډاکټران بیا وایي چې د تیر شپې د چاودنې له پیښې لس افغان سرتیري ورول سوي چې پنځو یې سا ورکړی او پنځه ټپیان دي او دوی تر درملنې لاندې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. اخو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي چې نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تر بشپړېدو مخکې له دغه هیواد راونوځي. هغه د خبره پرون جرمني رسنیو ته په یو آنلاین کانفرنس کې کړې ده. شغلی ماس وایي په قطر کې د سولې پروسه ډیره پڅه مخته ځي او د اپریل تر پای د خبره نتیجه نه ورکوي. امریکا له طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دوره کې تړون کړی او له مخې تر می پورې د ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې یو اړخیز پلان نیوکه کړې ده. هغه ویلي دا پلان په افغانستان کې پاتې ځواکونه له امنیتي خطر سره مخامخ کوي. زموږ غلازه د راډیو ری د روغتیا نړیوال سازمان پلټونکو د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3مه د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه د دغه پلاوي لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو د دغه تحقیقاتي پلاوي یو غړي او زولوجست یا ژو پیژندونکي پیټر داساک له قبل ویلي چې وایي په دې ځای کې به له ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه مهمې پوښتنې وکړي چې اړتیا ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او هڅه کوي چې د کورونا وایرس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې په لومړي ځل د کورونا وایرس له همدې ځای سره راپورته کړ او ټولې نړۍ ته خپور سو. د چین په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو د تیر کال په اوږدو کې د دې وایرس ته خورېدو د مخنیوي لپاره واکسینونه جوړ کړل او اوس د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د تطبیق په حال کې دي. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1400 کسان نیول سوي دي. محکمې د مسکو په وخت پیګه شاوخوا 8 بجې په ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتې تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولې وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ پر راټولو سوي سلګونو کسانو باندې پولیسو له زور زیاتی کار اخیستی او په هغه د اوسپنی زور دندو گزارونه کړی دي. دغه کسانو له ډلې چې د قاضي د حکم په خبرګون راوتلي وو یوازې په مسکو کې څه باندې 1100 کسان نیول شوي. په ځینو نورو شهرونو کې هم د لسکونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر نیمې شپې د الکسی ناوالنی په پلوي د راوتلو خلکو له ډلې د شاوخوا 1301 کسانو د نیول خبر ورکړل شوی دی. الکسی ناوالنی د روسیې د اوسنیو چارواکو په تیر بیا د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد دی. ناوالنی په نوې چوک کیمیاوي ګازو تر مسمومېدو وروسته په بېصد حالت کې جرمني ته د درملنې لپاره لېږدول شوی و. خو د درملنې تر بشپړېدو وروسته دوی اونۍ مخکې مسکو ته لستنېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو. او د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یوه مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه پرون سه شنبه د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې ده. د اف بی آی یوه مامور مایکل لوراک پرون په میامی کې وویل چې تورن کس د خپل کور له داخله د دې ادارې پر مامورینو ډز وکړې چې په متقابل ډزو کې په خپله هم ووژل سو. د وژل شوي تورن کس هویت نه دی پټه کړی. د خبرونو پای.
له تر با ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاند په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې کړی ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. له غزنی بیا د ناامنۍ او لامل ویل کېږي مدني فعالان او مخورین تېښتې ته اړ شوي دي.
نو په مسولینو باندې مغاګ دی چې د غزنی ولایت په امنیت برخه کې خپل کوټه له ګامونو پورته کړی او ډیر زیات کوشش وکړي ځکه چې دلته د ټولو میشتو خلکو ژوند د سخت خطر سره مخ دی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د روغتیا د نړیوال سازمان پلاوی چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. راځه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه هم مهیروي. د خبرونه په برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغې ستونزې ته پام نه کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یو ګډ راپور کې نن خپور کړی ده. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. میرمن راز وایي افغانستان اوس مهال د جګړې سربیره له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو انتقاد کړی چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اور بند غاړه نه دی ایښې. دا هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو خبریال سره راغونډ کړي او نور تفصیل به ترې واورو. بلې مهرباني.
بلې نوري صاحب، ملګري ملتونو په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د شکنجې او بندیانو سره د ناسم چلند راپور خپور کړی دی. دا راپور چې نن د فبروري په دریمه خپور شو کې لیکل شوی دی، په زندانونو کې د شکنجې د تورونو کچه لوړه او له بندي شویو کسانو سره د چلند په برخه کې د هغوی د حقونو په برخه کې چې د هغوی حقونه له پامه غورځول شوی دي په پراخه کچه دا کار هم شوی. د تام په راپور کې یادونه شوې ده چې تیرو دوو کلونو په پرتله د شکنجې او له بندیانو سره د چلند په برخه کې د شویو تورونو دغه برخه 3% کموالی ښیي، خو بیا هم لا هم شکنجه او خواهی تر خواهی د بندیانو سره ناسم چلند روان دی. دا راپور د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې د دریش کتو بندخونو څخه ترتیب شوی چې پکې له شپږ سوه شپږ پنځوسو کسانو سره مرکې شوي چې د جنسیت له اړخه هم بیا پکې شپږ پنځه سوه پنځه شپېته نارینه دي، شپږ میرمنې دي، بیا د عمر او سن له لحاظه پکې دوه اتیا هلکان او درې نجونې شامل دي. راپور یوازې نوې سر د افغان حکومت اړوند تسلط لاندې سیمو کې جوړ شوی دی، ځکه په راپور کې لیکل شوي چې طالبانو تاسیساتو ته د نه لاسرسي له کبله یوازې اکتفا شوې ده چې د افغان حکومت اړوند بنسلو کې د راپور جوړ شي. د شکنجاو ناسم چلند د پیخو د تورونو په اړه بیا کوم شمیري چې د ملي اردو په بنخونو کې دیش اثر یا درې سلنه دي چې د بندیانو سره د ناسم چلند او د شکنجي راپور پکې ثبت شوی دی. خو دا بیا د ډیر دوو کلونو په پرتله 1.9 سلنه کمواله هم ښیي. د ملي پولیسو اړوند په بنخونو کې بیا 2.2 سلنه پیخې ثبت شوي دي چې دا هم بیا د تیر دوو کلونو په پرتله 1.2 سلنه کمواله ښیي. او د ملي امنیت په بنخونو کې بیا دا کچ نول اساسیا سلور سلنه چې تیر دوو کلونو په پرتله 14 سلنه کمواله ښیي. خو کندهار یو ځینې ولایت یاد شوی چې د پولیسو تر ولکې لاندې بنخولي دي او نسبت په نورو ولایتونو پکې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د بندیانو سره ناسم چلند کیږي او شکنجه هم پکې زیاته ده. راپور کې د ملګرو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز له قوله لیکل شوی دي چې شکنجه هیڅکله د تولې وړ نه ده او دا د قربانیانو د کورنیو او د ټولنې لپاره په دوامداره برخه کې ځان بدې پایلې هم لري. دا راپور همدارنګه وړاندیز کوي چې د شکنجې د مخنیوي لپاره باید خپلواک میکانیزمونه جوړ شي تر څو د څېړنې او تفتیش په برخه کې سمونه برابر او دوی کولای شي چې په منظم ډول د بندیانو احوال واخلي او همدا ډول د شکنجې او لاغو سره د چلند په برخه کې تاسو سره مرکې.
بله، په عین حال کې لکه څنګه چې په مقدمه کې ویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. نوموړي پر طالبانو هم انتقاد کړی چې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره لا هم اوربند غاړه نه دی ښې. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز په هغه غونډه کې چې د افغانستان د بشري د وضعیت په اړه کې بحث کړي دا ویلي دي چې افغانستان له بشري اړخه خورا ډېر ستونزو او کړکېچونو سره مخامخ دی او همدا اوس هر ورځ میلیونونه کسان د بېوسۍ او بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. میرمن راز ویلي
The humanitarian situation in Afghanistan is deeply troubling.
د افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنون کیدی. موږ په دغه برخه کې له خورا ډېر ستونزو او کړکېچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد غورا اغیزې پرېښی دي. میلیونونه کسان د بیوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
مېمراز هم دا ډول زیاته کړې ده چې افغان دولت په دې هڅه کې ده چې د ستونزو د حل او د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربند ټینګ شي. خو طالبان په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او همدا ډول افغانستان حکومت غوښتنه لاته وسنه ده منلي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له طالبانو غوښتنه کړې چې هدفي وژنې پای ته ورسوي او د بشري مرستو د رسولو لپاره نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. مېمراز هم دا ډول د ملګرو ملتونو نړیوالو غوښتنې چې د بشري مرستو د رسولو لپاره خپل ټول فعالیتونه د افغان حکومت سره په همغږي ترسره کړي. په دې غونډه کې نور شپ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ رامیز الکبروف بیا ورس تربلې د ډیریدون کتاب په خالي پاړه اندېښنه ښودلې. ته ویلي
په افغانستان کې 2021 کال د جګړو او نه امیدۍ سره مل پیل شو. له بده مرغه د تاوتریخوالو کچه له 2014 کال را په دیخوا مخ په زیاتېدو ده. هر ورځ د چودنو او هدفي وژنو شاهدان یو. له بده مرغه دغه پیښې هر ورځ له خلکو قرباني اخلي.
خو په غونډه کې بیا د دې ټولو ستونزو د حل یوازینۍ لار د ټولو خبرو بریا ګڼل شوې ده. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنر رسال روف مازو ویلي چې دا خبره ناکامه شي که نورو ناخوالو سربیره په کور دننه باندې بې ځای کېدونکو شمېر پورته ولاړ شي. دوی ویلي
د میلیونونو افغان وګړو ژوند د سولې خبراتورو پایلو او د غراز د نړیوالې ټولنې ژمنو دوام پورې اړه لري. د یو هغه ناکامېدل به د کورنۍ بې ځای
بلې قدر من اوریدونکو یو تخنیکی ستونزه و د بلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د بورستي بحث جزئیات مو اوریدل چې پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دایمي استازي د لراز د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر هم ویلي په افغانستان کې ورسته تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. دغه راز مو هم په افغانستان کې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت د وروستي راپور په باب واوریدل چې وایي تر اوسه پورې د بندیانو شکنجه روانه ده او د دغې ستونزې تر اوسه پورې چا غم نه دی خوړلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې ورستیو کې په بلخ ولایت کې د غوښینو چرګانو تولیدات ډیر شوي دي. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل په بلخ ولایت کې د غوښینو چرګانو 15 فابریکې فعالیت کوي چې هر میاشت 15,000 غوښین چرګان تولیدوي. د ښاغلی احمدی په خبره دغه فابریکې په یو ورځ کې 30 تنه د چرګانو غوښی د بلخ ولایت ورسیرمه بازارونو ته د خرڅلاو په مخه استوي. نوموړی زیاتوي د دوی د شمیرې له مخې افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو لاړخه پر ځان بسیاینې ته نږدې شوی او په دې وروستیو کې هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو واردات تر ډیره راکم شوي دي. په بلخ ولایت کې یاد فابریکې د چرګوړو د تولید په مخه له ایران، پاکستان او ازبکستان هیوادونو څخه هګۍ راواردوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې نیالګیو د کیښودو لړۍ 2 کاله وړاندې د خوړو نړیوال ادارې WFP په مرسته پیل شوې چې په یاد موده کې یې 650 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه. ښاغلی رستمی زیاتوي یاد ځنګلونه د شاتو مچیو د روزنې د صنعت د پرمختګ او د شاتو د تولیداتو د زیاتوالي په پار جوړ شوي دي. د نوموړي په وینا د لغمان سره د ننګرهار، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونه هم د بیری ځنګل جوړولو لپاره مناسب اقلیم لري او د بیری ونې په هغو ولایتونو کې چې ګرمه هوا لري ښه وده کوي. د کرنې اوبو لګونې وزارت د معلوماتو له مخې مچۍ د بیری ونې له ګلونو څخه ګټه پورته کوي او د باکیفیته شاتو د تولید او زیاتوالي په برخه کې رغنده رول لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و او افغانۍ 26 پوله، یو یورو 93 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 409 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو لازم دي لرو او اوریدل. د روغتیا د نړیوال سازمان په لوي چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. ووهان هغه ښار دی چې د 2019 کال په پای کې ورڅخه د کووید 19 وبا خپره شوه. څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا کووید 19 له هغه آرشیف سره تړاو لري چې په ووهان کې د 2003 کال له شدید تنفسي ناروغۍ وروسته جوړ شو. نور به له اسمت سروانه واورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار د تحقیقاتو مرکز ته لاړل چې د کورونا وایرس د اوبا د خپرېدو په اړه څېړنې وکړي. دوی نن د ووهان ویرولوژي انسټیټیوټ وکړ چې معلومات راټول کړي. د جاپان TBS رادیو تلویزیون د راپور له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان غړي پیټر دازا کوویل دوی غواړي چې په دې ځای کې له ټولو کلیدو کسانو سره وویني او مهمې پوښتنې چې باید وشي ورڅخه وکړي. په دغه انسټیټیوټ کې وروسته له دې چې په 2003 میلادي کال کې شدیده تنفسي ناروغي خپره شوه، د اسپان څکالی د کورونا وایرس په اړه د جینیټیک معلوماتو آرشیف جوړ شو. له همدې کبله داسې ناثابت شوي ادعاوې کېږي چې دا آرشیف د 2019 په پای کې په ووهان ښار کې د کووید 19 له خپرېدو سره تړاو لري. چین دا احتمال په کلک رد کړی دی او ادعا کړی چې ممکن دا وایرس له بل ځایه په یخ وهلو سمندري خوړو کې چین ته راوړل شوی وي. وهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې په تللي پلاوي کې د لسو هیوادونو اتبا شامل دي. دوی هلته له لس ورځې قرنطین وروسته تیره اونۍ کار پیل کړ او تر اوسه څو روغتونونو، څیړنیزو انستیتیوتونو او د خوراکي موادو مارکیټونو ته تللي دي. چین وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا پیښې خورا لږ دي، خو په نورو نړۍ کې فرانسې تر ټولو د ډیرو تازه پیښو خبر ورکړی. دغه راس مکسیکو ویلي چې په بیړني ډول روسي واکسین تطبیقوي. د روسیې سپوتنیک وی واکسین د اګست په 11مه وروسته لدی د روسیې حکومت تایید کړ چې یوازې پر ګوته په شمیر کسانو وازمویل شو. دوی وایي چې دا واکسین خوندي دی او په سلو کې یو نیوي اغېزمن دی.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو په د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بحث په باب واورېده چې د ملګرو ملتونو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازی او د غراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د همغږۍ د مرستو مشر یو لړ څرګندونې کړې وي او د افغانستان وضعیت بوږنوونکی بللی و. په غزنی کې هم ډیری مدني فعالان، قومي مشران او مخاورین پر دې ښار د امنیتي کړۍ د راتنګېدو او ناامنیو له امله ویل کېږي د غزنی پرېښودو ته اړ شوي. دوی وایي له دې ځایه د ناامنیو او هدفي وژنو له امله د مرکز کابل په ګډون د هیواد نورو سیمو ته د خوندیتوب له امله کوچېدلی، خو په دې وروستیو ورځو کې لیدل کېږي چې کابل هم چندان خوندي نه دی. هدفي وژنې په دې ښار کې په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
امین الله بهار ځوان او په غزنی کې په مدني کارونو بوختای. بهار ازادي رادیو ته ویل ارسوی د چخپل شار پریږدي او کابل تلارسي ځکه چې ځوان دی له ګواښ سره مخ دی.
د ټول غزنی ولسونه یو ډول ذهني فشار لاندې راوستل دي. په همدې خاطر ډیر هغه مدني فعالان چې فعالولو مخور هغوی غزنی نه مخه کړې ده، ځینې کابل ته تللي دي، ځینې نورو ولایتونو ته تللي دي.
په دغه کسانو کې یو شمېر ښځینه فعالانې هم شاملې دي. راضیه هم د غزنی ولایت اوسیدونکې مدني فعاله ده چې دا وخت په کابل کې میشته ده.
موږ هر ورځ د قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبرنګارانو او ځوانانو د ترور شاهدان یو. نو په مسؤلینو باندې موږ غږ دی چې د غزنی ولایت په امنیت برخه کې خپل کوټې له ګامونو پورته کړي او ډېر زیات کوشش وکړي، ځکه چې دلته د ټولو میشتو خلکو ژوند د سخت خطر سره مخ دی.
زیاولا میری په غزنی کې د مینار فرهنګي ټولنې غړی دی. امیری وایي د دولت نه پاملرنه او بې پروايي د اړ کړی دی چې غزنی پریږدي او لاړ سي.
یو مجبوره ده سي یا بخپل سیمې پریږدي او یا هم به یو په تدریج ډول ملکي. دلته دوی خبرې دي، یا حکومت نه غواړي سي د دغه رقم پیښو مخنیوي وکړي او یا هم پاتې راغلی څه یې په وس نه دي پوره سي. حالات په واقعیت کې د تشویش وړ دي.
خو د غزنی سیمه ایز چارواکي بیا په دغه ولایت کې امنیت ته ډاډ وړ بولي. د والي ویاند وحید الله جمزاده وایي د ګوتو پښمیر یو څو کسانو په خلکو کې ویره خپره کړې او تللې دي. نور خیر خیر یات دی.
هیڅ ډول ستونزه په غزنی ولایت کې وجود نه لري. زموږ امنیتي ځواکونه قوي شوي دي. ډیری هغه کسان چې په وخت له په غزنی کې ناورینونه رامنځته کړي، زموږ علما، ځوانان، سپینګری ترور کې د غي مخ نیول شوی، د غي نیول شوی دي په لسګونو تنه. نور به هم زموږ کوشش وکړو چې هم دغه کمه کمه نامنی هم ورکه کړو او دلته یو ډاډمنه امنیت ډکه فضا رامنځته کړو.
که دولتي چارواکي د ډاډمن امنیت خبره کوي، خو د غزنی ولایتي شورا بیا وایي خلک ګرسوي چې غزنی پریږدي او لاړ سي. د دغه شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل سیمه ییزه اداره په دې نه ده توانېدلې چې په غزنی کې د هدفي وژنو او ترورونو مخنیوی وکړي. پر ښار امنیتي کړۍ راتنګه سوې، نو خلک ګرسوي او کوچېدلې دي.
باید هم کوچیږي، ځکه غزنی نامنه ډیره ده. د هغوی لپاره غزنی د اوسېدو جای نه ده او نه په غزنی کې د اوسېدو زمینه ورته برابره ده. نو د غزنی اداره په دې نه ده توانېدلې چې امنیت راولي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې له تیرو دولس کالو څخه د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې په دا وروستیو کې یو ځل بیا زور نیولی دی. په دغه بریدونو کې د امنیتي سرتیرو تر څنګ دولتي کارمندان، قومي مشران، دیني عالمان، مخورین، مدني فعالان او ځوانان په نقشه کېږي. قومی مشر او ټولنیز فعال حاجی عبدالرزاق اندړ د دغه لړۍ وروستای کس و چې د تیرې سېشنبې ورځ ماښام مهال د غزنی مرکز اړوند د څلورمې حوزې په قلعه نو سیمه کې ووژل سو.
د هرات یو شمېر اوسیدونکي بیا د هغو وسلوالو ډېر اندېښمن کړي دي چې د هرات ولایتي شورا د رئیس کامران علیزي دفتر تر څنګ په یوه نیمه خرابه ودانۍ کې راغون شوي دي. خغلی علیزی ویلی وسلوال کسان دی په ملاتړ په خپل خوخ را ټول شوی دی. علیزی هم ګواښ کړی کچېری د دې ولایت امنی قومندان له دندې لري نشینو دای به پر ضد پراخ لارینو وکړي. نور باید ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې وورو.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې خبر شوی انزورونه خی چې د هرات د ولایتي شورا د رئیس وسلوال کسان په یو نیمه خراب ودانۍ کې د لارینو په نیت را ټول شوی دی. د هرات دولتي شورا رئیس کامران علیزی 13 ورځ غواخ کړو که حکومت د دې ولایت امنیه قومندان سلطان داوود لدند لري نکړي د پلویان با مظاهرو ته مخ کړی. خدا مظاهری د هرات د والی وحید قتالی په امر ودرول شوی. د هرات والی وای نه باید د شخصي وسلوالو حضور ته زمينه برابر شي.
جمهوریت اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی جمهوریت امنیتی بنسټونه لري. د هیڅ شخص لوري وسلوال حرکتونه د منلو وړ نه دي. په هر مسله کې سرکشي او زور ازمایل کیږي مخاینې سو
برخورد میکنه.
اخوا د هرات خار یو شمیر اوسیدونکو په کامران علیزی پوری اړوند د وسلوالو کسانو موجودیت اندیښمن کړي او حکومت د دوی د راټولیدنې په مخنیوي کې ناتوانه بولی. د هرات د متخصصانو د شورا رئیس محمد رفیق شهیر له خاغلی علیزی غواړي چې د ویرې لخپرولو ډډه وکړي.
اگر مشکلات وجود دار از راه
کوم غواښنه چې د هرات د ولایت شورا رئیس د امنیه قومندان په وړاندې کړي که ستونزه موجوده وي باید مخې په سولیز شکل ونیول سي. خو د غیر مسوله وسلوالو کسانو راوستل او هغه هم د ولایت شورا د رئیس لخوا چې خپل د نظامی شورا غړی هم دی دا سم کار نه دی.
مردم هرات بسیار ماینګرانه.
خود دې ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو وای اعتراضونه مظاهرې د ولسواکۍ اصل او د خلکو حق دی خو باید په سولېي زبنه تر سره شي. د هرات خار اوسیدونکو اسد الله کاکړ ازادي رادیو ته ویل
کم کسانو چې په هرات کې هم د لاریون تابعیا دروشته زه فکر کوم چې هغه به مسالمت امیز توګه سره به کچيري د غیر مسول وسلوالو کسانو د خوا دا چاره تر سره کېدل نو هغه د قانون خلاف کار دی او باید داسې کسانو مخنیوي وسی.
نګدي یو ونې وړاندې د هرات د امنیتی وضعیت د څېړلو په هدف د ولسی جرګې د ګمارل شوی پلاوی مشر هلته په کامران علیزی تور پورې کړ چې نوموړی د هرات په نام نه کې لاس لري. د دې پلاوی مشر عبدالستار حسینی د جرګې غړو ته وویل
د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی د دې ولایت په نامنیو او نابرابریو کې 50% لاس لري. نوموړی ځان د هرات ولسمشر بولي.
جمهور هرات میدانه.
خو د هرات د ولایتي شورا رئیس د یاد پلاوی ادعا بې بنسټه بولي. خاغلی علیزی د مظاهرو رهبری منی خو وایي چې وسلوال او غیر وسلوال کسان د ده په ملاتړ په خپل خوخه راټول شوي دي. د ټینګار کوي چې د هرات اوسیدونکو د دې ولایت د امنیه قومندان سلطان داوود لکړنو خوښ نه دي.
د امنیه قومندان پراخ فساد اوج ته رسیدلی دي او د دې ترڅنګ تاسو ټول شهیدان یاست چې خپل امنیه قومندان یو ځوان وهلی وو او ډبولی وو او خلک یې بې حرمتي کړي وو. د نموړي لکړونو ټول خلک ناراض دي او اعتراض کوونکي هم ټول د هرات اوسیدونکو زما لار خنه و.
د هرات امنیه قومندان تر دې دمه په دې اړه څنګه دی ویلي. د هرات دولتي شورا لرئیس د غیر مسول وسلوالو ملاتړ اوسنۍ خبره نه ده. په 1409 نویل مریض کال کې د درنو جرمونو په وړاندې د استیناف محکمې نوموړی له خپلو صلاحیتونو د ناوړه ګټې اخیستنې په تور په 8 میاشتې بند محکوم کړ. نوموړی تورن و چې په دې پورې اړوند غیر مسول وسلوال کسان ښار ته راوتلي او ویره یې خپره کړې وه. پر خاغلی علیزی دغه شان تور پورې شوی و چې له شلو وسلوالو کسانو سره یو ځای پر بډو تورن یو کس په زوره له څارنوالۍ ویستلې او له ځان سره بیولی و.
ستاسو له پیغامونو
زه قهرمان د لوګر ولایت یازر سوالی د منګل د لوی کلی اوسیدونکی یم. زمار دولت ته دا غوښتنه ده چې د پازې کې سیلابونه راغلي دي او دغه روپۍ مو چې راواله کړې وې د قومي خلکو لپاره غریبانو لپاره دغه پیسې د یازې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي او د مظلوم غم نه خوري، روپۍ په خپل مابین کې نیمې کړي او د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام.
دا ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام مې ورور دا پیغام دی، دغه مرستې چې راوځي د مسکینانو پایله د ماجورو په سر باندې ورور دغه دې سپاره د خدای ورور د مشران یې سر په ګرځي چې دا اوس کوم خلک یې وړي څوک خوري څوکې دغه کوي. ورور موږ دغه درې کاله کېږي د روزګان د ولایت دراوت ولسوالۍ سره مجبور شوي د جنګو د لاسه. په دغه درې کاله کې ورور پر دنیا یوه خاصه نیولاکه ځینې دلي ورور دغه هغه خلک ټول خوري چې نه د سرای کرایه نه پسې ورور ښه موټر لري، ښه دوکان لري. دغه مسکینان ته تر اوسه پورې بیا په خپلو سترګو موږ وینو چې چای باندې رسېدلي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه واوري، فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
پر جګړې سربېره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودله. عادل راز وایي افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا پر طالبانو هم نیوکه کوي چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غاړه نه دی شي. په روزګان کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیري وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړې ویل چې طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مارکز ترنکوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یو امنیتي اډې د موټر بم برید کړی دی، خو طالبانو تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تر بشپړېدو مخکې له دغه هیواده راونه وزي. ښاغلی ماس ویلي په قطر کې د سولې پروسه ډیره پڅه مخته ځي او د اپریل تر پایه دغه خبره نتیجه نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان پلاتونکو د کورونا وایروس تاثیر لاملونو د پلاتونو د وی برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې و تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یو مهمه برخه ګڼل کیږي. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو لړډلې نږدې 1400 کسان نیول سوي دي. محکمې د مسکو په وخت بيګا شاوخوا 8 بجې په ناوالنی د دوه کلونو او اتو میاشتو تنفيذي بند حکم وکړ. او د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بي اي ویلي چې د ماشومانو د زورونی پټړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکونکو وژل سوي او درې نور ټپيان دي. د غپېښه پرونسېشن په امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. دا د دې اونۍ د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سیګار وای هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډیره برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشې موادو څخه لاسته راغلي دي. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.